افغانستان کې د مبشین دوی بجې سوی ازادي راډیو ته غوړیست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل خبرونه پایل سو چې ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته بیل سوی ده. نن یک شنبه ده، د برج اسمبلې شپږ وشتمه د سپتمبر میاشتې اولسمه. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مهم ادعا کوي چې په تیرو دوو کلونو کې 25 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکول سوي دي. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن د مهاجر فرهید څرګندونې خپرې کړې چې ویلي دي اوس مهال په هیواد کې 324 غږیزې او انځوریزې رسنۍ فعالیت لري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو کمیټې دوې اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو طالبانو د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبریالان د دوی د دندې له کبله نیولي دي. بلخوا د بې پولې خبریالانو نړیوال سازمان هم تیره میاشت په خپل راپور کې ویلي تیره دوو کلونو کې د 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ سوي چې په سلو کې 80 ښځینه خبریالانې دي. تر دې مخکې د رسنیو ملاتړو ځینو نورو بنسټونو ویلي وو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 50% رسنۍ تړل سوي او 30% ډیرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونو د خونو چارواکي په تیره یوه میاشت کې له دې ولایت څخه پاکستان او هند ته د څه باندې 14 میلیون ډالرو په ارزښت د پروسس سویو انځرو د صادرولو خبر ورکوي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د دې ادارې د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې ساش کال د کندهار د انځرو حاصلات 150,000 میټریک ټنه اټکل سوي دي چې د تیر کال پرتله 10% زیاتوالی شي. د چارواکو په وینا ساش کال د تیرو کلونو پرتله د کندهار د انځرو کیفیت هم ښه دی. دا خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د هیواد د تازه میوې او ترکاري د صادراتو مهم بندر تورخم په دې وروستیو کې د 9 ورځو په مخه بند و او له دې کبله افغان سوداګرو ته شاوخوا 1.5 میلیون ډالر زیان واوښت. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د لیبیا په سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي یوازې په درنا ښار کې د مړو شمیر 1,300 ته رسېدلی دی. د دې ادارې په وینا په دې ښار کې 10,000 او 100 کسان لا هم تري تم دي او 190 نور کسان د لیبیا د ختیځ په نورو برخو کې مړه سوي دي. وچا ویلی دا ساتکل کړي چې د مورشمیر شای زیات وی ځکه په نورو کسانو په سیده پلټنې او ژغورنې عملیات په پرلپسې ډول دوام لري. خود درنا شاروال ویلی چې په دې شار کې شای 40,000 کسان مړه سوي وي. دیار لسورځ مخکې تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو لکبله د درنا شار پلونه او د اوبو بندونه ونړیدل چې د لوی طبیعي ناورین سبب سو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون د ایران هغه اقدام غیر متناسب او بېساری وباله چې د دې ادارې د ګڼو تجربه کارو مفتشانو د فعالیت جوازونه یې لغوه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې ویلي دغه اقدام د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا د سیاسي ناوړه استفادې په ځواب کې سوی دی. خو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسي ویلي د ایران دغه اقدام به د خپلو چارو د پرمخ بیولو لپاره د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پر ظرفیت ناوړه اغیز ولري. شغلی ګروسی په یو اعلامیه کې ویلي ایران ورته د خپلې هغې پریکړې په باب اطلاع ورکړې چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ګڼو مفتشانو جواز لیکونه یې لغوه کړي دي. دغه مفتشان د اوسنۍ موافقې له مخې په ایران کې د اټومي فعالیتونو د تصدیق لپاره ګمارل سوي وو. د رافایل ګروسی په وینا د دې پریکړې له مخې د ایران لپاره د دې ادارې په دریو ګمارل سویو مجربو مفتشانو کې د یوه مفتش کاري جواز لغوه سوی دی. د نړۍ پیاوړو قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. اوکراین وایي روسیې نن سهار د میزایلو او ډرون الوتکو په مرسته حملې کړې او تر ډیره یې د اودیسا سیمې جنوبي برخې په نښه کړي دي. دبداصل کېده چې راپورونه ورکول سوي چې پر ماسکو او د روسیې پر نورو برخو د اوکراین لخوا د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه حملې سوي دي. اوکراین په وروستیو ورځو کې په اشغال سوي سیمې کریمیا او په تور سمندرګي کې د روسیې د سمندري ځواک پر تاسیساتو او د روسیې پر نورو پوځي اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي دي. د جګړې له کرښو لرې په روسیا کې دننه هم حملې زیاتې سوي دي. د مسکو شاروال ویلي تیره پنجشنبه د مسکو پر فضا لږ تر لږه دوی بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړای سوي دي. د اوکراین پر بندري تاسیساتو بیا د روسیې لخوا حملې دوام لري. د اوکراین چارواکو نن راپور ورکړی چې په جنوبي سیمه اودیسا کې کرنیز تاسیسات د روسیې په هوایي حمله کې په نښه سوي دي. د اوکراین بندري چارواکي وایي چې دوی باروړونکي کښتۍ پرون دغه هیواد ته ورسېدل چې له لنډمهاله دهلیز په استفاده د تور سمندرګي بندرونو ته ولاړې سي او له هغه ځایه افریقایي او آسیایي مارکیټونو ته غلاجات بار کړي. اوکراین تیره میاشت په تور سمندرګي کې د یوه بشري دهلیز د پرانیستلو اعلان وکړ چې د دې سمندرګي په بندرونو کې راګیرو پاتې سویو کښتیو ته د تګ زمینه برابره سي. دغه کښتۍ د 2022 کال له فبروري میاشت راهیسې چې په اوکراین کې جګړه پیل سوې بندې پاتې سوي دي. بل هدف د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له یوې موافقې د روسیې تر وتلو وروسته د غلجاتو په صادراتو کې د راغلي ځنډ او خنډ ماتول دي. تر اوسه د اودیسه بندر څخه پنځه کښتۍ له دغه ایجاد سوي دهلیز په استفاده روانې سوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم د خبرونې تمغو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په ایران کې د مهسا امینی یا ژینا امینی لومړی تلین دی. مهسا یا ژینا هغه ایرانی کرد نجلۍ ده چې تیر کال په همدې ورځ د ایران د مذهبي پولیسو په توقیف کې ووژل شوه. دې پیښه په دغه هیواد کې د ولس احساسات وپارول. د ژینا له وژل کېدو یوه ورځ وروسته د قبر پر شناخت یو چا په کوردي ژبه په لاس ولیکل: ژینا ته نه مرې، نوم دې په رمز او سمبول بدلیشي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا عبارت چا لیکلی و، خو د دې عبارت خپرېدو د ایرانیانو په منځ کې عجیب عاطفي او رواني ځواک وپاروه. د مهسا نوم او هشتګ په ټویټر کې د 15 ورځو په ترڅ کې تر 200 میلیون ځلې ډېر وکارول شو او ریکارډ یې جوړ کړ. وروسته 215 میلیون ته ورسېد. د دې د وژل کېدو په 24مه په ایران کې ستر اعتراضونه وشول او د ایران امنیتي ځواکونو د دغو اعتراضونو د ځپلو لپاره تر وسه وسله تشدد کار اخیستی دی. د ایران د بشري حقونو د سازمان د هغه راپور پر اساس چې د ژینا له تلین سره هم مهال خپور کړی، د تیر یوه کال په اعتراضونو کې 22 تنه وژل شوي. د دغو اعتراضونو چې لا هم دوام لري شعار ښځه ژوند او ازادي دی. سره له سختو امنیتي تدابیرو تیره شپه د ایران په بیلوبیلو ښارونو کې خلکو اعتراضونه وکړل. په افغانستان کې هم له تیرو 2 کلونو راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي او د ښځو د حقونو خلاف اقدامات پیل کړي، یو شمېر ښځو مظاهرې او اعتراضونه کړي. په روانه خپرونه کې د ښځو د حقونو او د بیان د ازادۍ او په مجموع کې د ولسواکۍ لپاره په 2 ګاونډیو هیوادونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر هلو ځلو خبری کو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي مدني فعاله نظیفه حقپال، د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکنسانس پوهنتون استاد نجیب آزاد، او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش. نو ور به شو لومړی آزاد صاحب ته. آزاد صاحب، د مهسا امینی پر وژل کېدو ایرانیانو ډېر غبرګون وښود، دلیل یې ستاسو په نظر څه کېدی شي؟
سلامونه درنښت تاسو اوریدونکو او درنو میلمنو ته. د دې مېرمنې په وژلو باندې چې کوم غبرګون وښودل سو، نه یوازې دننه په ایران کې بلکې ایرانه بهر هم خورا ډېر غبرګون وښودل سو. د دې تر ټولو لوی لامل په تیرو 2 لسیزو کې په ایران کې هغه استبدادي دولت یا حکومت یا سیاسي ساختار رامنځته سوی دی. هغه دی، یعنی خلکو یوازې یوه بهانه غوښتله، یوازې د دې مېرمنې د وژلو موضوع نه وه. اما تر دې وړاندې هم ډېر داسې کارونه یا کړنې د ایران دولت یا د استبدادي یا افراطي اسلامي دولت کړي دي چې خلک یې خورا ډېر پازاب کړي وو، اوس یې هم پازاب کړي دي، چې د مېرمنو تر څنګ نارینه هم ډېر زیات پازاب دي. لاکن دوی ته دغسې یو څه نه وو پلاس ورغلي چې هغه د راوزی خبرګونونه د وشي د همساده وژلې راوستا خلکو په دې باور سول چې نور خو نو معنا هغه اخري اله ژوند دی او ژوند د ناخل کیږي او یوازې په یو پوړنی نه پسر کول ژوند د ناخل کیږي یا هغه ډول چې دوی غواړي چې مېرمنې د پیران کې ژوند وکړي په دغه چوکاټ یا دغه د کومو بندیزونو نه د باندې که هر مېرمن یا حتی هر نارینه هم خپل شخصي ژوند په خپله غواړي چې خپل خوښه وکړي هغه اجازه نه لري. نو دې خبرګونونو یو لامل همدغه او دویم دا و چې اوس په تېرې یوه لسیزه کې په ځانګړې توګه په منځني آسیا او جنوبي آسیا بیا په ټوله نړۍ کې ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو خورا ډېر رول لوبولی دی. تر دې وړاندې هم داسې قضیې کېدلې په ایران کې په نورو هېوادونو کې په افغانستان کې، اما هغه ډول خبرګونونه چې د ټولنیزو رسنیو د راتګ وروسته په هېوادونو کې پیل شوي دي، که ایران وي که هغه مصر وي یا که هغه نور هېوادونه وي، دغه ساری په تېره کې نه و. لامل یې دا دی چې د ټولنیزو شبکو کومه شبکه بندي چې سوې ده او خلک ډېر ژر په یو موضوع باندې هغه که ډېری خلک یې په دې غبرګونونو کې ممکن هغه ځاني خطر چې دوی ته مخ وي یا دوی ورسره مخ وي د کوم ګواښ سره، دغه سره دوی نه و مخ سوي. ډېری خلک بهر و او دغه بهر چې کوم هشټیګ وکارول سو کوم غبرګون وکارول سو هغه د ایران خلک نور هم هغه خلک چې په ایران کې دننه او په ځانګړي توګه مېرمنې هغه یې دې ته وهڅولې چې تر دې هاخوا نور ظلم نه شي کېدلی. نو په دغسې غبرګونونو کې په تخنیکي لحاظ خورا ډېر رول ټولنیزو شبکو هم ولوباوي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد صاحب، سلامت اوسې. ډاکټر صاحب دانش، آیا د مهسا امینی مظلومیت سبب شو چې ایرانیان ډېر غبرګون وشي، او که فکر کوي ایرانیان بدلون غواړي او دا پیشه لکه څنګه چې آزاد صاحب ویل یوه پلمه شوه؟
څه کم 50 کاله کېږي چې پر ایران باندې یو مذهبي تندرو ډله حاکمه ده، او هغه ډله د دین څخه په سوء استفاده سره خپل واکمنی پر خلکو باندې تپلې ده، او د ملت ټول شتمنی غصب کړي، او د دین تر عنوان لاندې په نورو نړۍ کې خپل د اجمونی سیاستو د پلي کولو لپاره د ایران خلک د بدو مصیبتو سره مخ ته کړي. په ایران کې انفلاسیون اوج ته رسیدلی دی، قیمتي د پیسو د ارزش او د بزنس تجارت او تحریمونه داسې نور چې دا وضعیت خلک ډیر په تنګ باندې راوړي، او فقط د یو بهانې پسې ګرځي چې یو بهانه ورته پیدا شي څنګه د خپل عقده او د خپل کار را سرګن کی و جامع ته. نو په دې لحاظ باندې د ماسا د مرګ موضوع مونږ تاسو شاهدان یو چې په میاشت کې په سلهاو لکه ماسا د ایران په زندانو کې اعدام کیږي، سرنوشت ورک دی، په زرهاو کسانو مړي او ژوندۍ په ایران کې اسان د مظاهرو څخه چې نیول شوي دي مړي او ژوندۍ نه دي معلوم چې دا مڅسو زندان دی، مردی کمړسوی دی، سره کمړسوی دی. دا مسله ده، اصلي عمل د خلکو نارضایتي د دې سیستم څخه ده. ګوره تاسو د یو حکومت وظیفه هیڅ وخت دا نه ده چې خلق و جنت ته یوسی. دا د حکومت وظیفه نه ده چې د خلکو د اغه دنیا د پاره کار وکړي څنګه زه تا جنت ته یوسم. پر دې دنیا باندې خلکو ته ارزه خدمات نشي کولای، په دې دنیا باندې خلکو ته طبي، اقتصادي، مسؤلیت، امنیت، ازادي د بیان، ازادي د مطبوعات هیڅ شی نشي ورته راوړلای. پر دې دنیا باندې خلک د ولګي مړکیږي، یو ګول ډوډۍ خلکو ته نشي ورکولای. د هغه دنیا د هورو، غلمانو، د شرابو، د کبابو دغه وادي ورته ورکوي، او دا د حکومت اصلي دنده وګرځي. دا یو ډیر غټ مصیبت دی، او دا مصیبت چې په هر مملکت کې حاکمیږي چې حکومتونه د جنت کلیانې په لاس کې اخی، او دوی د جنت ټیکداران کیږي او خلک جنت او دوزخ ته لیږي. دا حالتونه استبداد دی. د دې استبدادو په مقابل کې خلک راپاریږي، خلک خپل ازادي غواړي، خلک غواړي چې دا خصوصي حریم د یو انسان باید مسؤونه پاتې شي. الان دا چې دغه استبدادي حکومتو اصلي وظیفه دا ده چې د خلکو په خصوصي حریم باندې تعرض کوي، خصوصي حریم ته داخلیږي، چې دا په یویشتمه پیړۍ کې دا یو ډیر غلط سیاستونه دي. د دې سیاستو تعقیبول کسان خپل په چنټي کې بل هیڅ شی نه لري چې خلکو ته ارزه کوي، نه علمی پوهوالی لري، نه اقتصادي برنامه لري، نه د خلکو د وړتیا او خلکو ته اسودګدوي ژوند مهیا کولو په اکله باندې هیڅ برنامه نه لري. وخت چې بی برنامه پاتې کیږي نو دغه برنامه ده چې څنګه وسې کړای چې امر بالمعروف نه یا منکر فعال کی خلک د جنت خواته سو
ډېره مننه ډاکټر صاحب دانش کور ودن. آزاد صاحب که سم تاسو اشاره درلوده، لیکن که یو څه نور هم په دې اړه خبرې وکړي چې د ایرانیانو مظاهرو او اعتراضونو په مجموع کې زموږ په ټوله سیمه تاثیر درلود او کنه درلود؟
ساده وجه نو څه کوم لارو نو او کوم خبرګون شو شو د سل په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه په ځانګړي توګه په افغانستان خپل تاثیرات درلوده. په دغه خبرګونونو کې چې په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره سول په لومړي سر کې خورا ډیرو افغانانو هم تر ډیره بریده پورې د برخه واخیستله، او دا مستقیما په افغانستان په سیمه کې به تاثیر خود لرلی، په افغانستان مستقیم تاثیر درلودی. له هغه وروسته په افغانستان کې هم له بده مرغه په تیرو دوو کلونو کې چې کوم وضعیت روان دی، تر ایران ډېر استبدادي او ډېر فرعونی وضعیت هلته روان دی، په ځانګړي توګه د میرمنو په وړاندې په ایران کې، خو بیا هم هماغه استبدادي دولت بیا هم میرمنو ته د هماغه استبدادي دولت په چوکاټ کې د کار او د زده کړې اجازه ورکوي. اما په افغانستان کې چې کوم افراطي ډله واکمنه ده، هغه د خپل افراطي ډلې په چوکاټ کې د غوښتنو په اساس یا د خوښې په اساس هم میرمنو ته د زده کړې او د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، او خورا ډېرې یعنی په بند کې ساتلې دي، په بشپړه توګه یې بندیانې کړي، د ژوند ټول حقونه ځنې اخیستي دي. په افغانستان کې هم ولیدل شول چې د محسا د وژل نو څه کوم غبرګونونه په ایران او په نړۍ کې حتی کوم غبرګونونه وښودل شول. په افغانستان کې مورو ورو غبرګونونه د میرمنو د حقونو د اخیستو لپاره پیل شول، هغلته هم میرمنې راووتلې، که څه هم شمېرې د ایران په پرتله خورا ډېر کم وو، او دې بحث ته راځم چې ولې کم وو، یا هغه غبرګونونه چې په ایران کې ښودل شوي دي په افغانستان کې ولې نه ښودل کیږي په هغه کچه باندې. لاکن په ټوله کې باندې وو د محسا د وژلو په غبرګون چې کوم په ایران کې پیل شو، له ایرانه پیل شو، په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان خپل تاثیرات لرله او وسې هم لري، او افغانانو ته په ځانګړې توګه افغان میرمنې ته هغه چې په افغانستان کې دي، په ځینو ښارونو لکه هرات او په ځانګړې توګه کابل او په بلخ کې دا میرمنې راووتلې، نن هم راووتلې.
تاسو ویل چې په افغانستان کې کم وو، یعنی د ښځو اعتراضونه نسبت ایران ته کم وو، ولې د هم ډېرو خلکو لپاره پوښتنه ده چې حال دار چې په افغانستان کې له ښځو ډېر څه اخیستل شوي نسبت ایران ته، نو بیا ولې په افغانستان کې عکس العملونه کم دي، په کم شمیر ښځو په مظاهرو کې برخه اخیستې ده او اعتراضونو کې؟
لبد مرغه په افغانستان کې په تیرو اتو لسیزو کې، خو په ځانګړي توګه په تیرو څلور لسیزو تلویښت کلونو کې، افغانان له دغه سي بدبختۍ یا جګړو له کبله دومره د سیاسي شعور، د ټولنیز حقونو له شعور او له سواد لري ساتل شوي دي، چې اویا فیصد خلک اوس هم په افغانستان کې بدبختانه یو واقعیت دی چې باید وویل شي. هغه خپل ټولنیز حقونه اصلا نه پیژني. کله چې په یو ملت کې، په یو قوم کې سیاسي شعور نه وي، هغه د سیاسي شعور له مخې خپل ټولنیز حقونه ونه پیژني، نو دغه ټولنیز حقونو د غوښتنو لپاره دا هیڅکله هلې ځلې نه کوي، ځکه د خپل حق تعریف سوی نه دی، ټولنیز حقونه ورته تعریف سوي نه دي. د ایران او د افغانستان په پرتله که موږ وکړو، د ایران ملت تر افغانستان په سلهاو چنده ډیر باسواده دی، هغه سره د دې چې د استبدادي افراطي ډلې تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي، لکن تقریبا ټول باسواده دي، تقریبا ټول ته خپل هغه ټولنیز حقونه معلوم دي، او د کوم قوانینو یا کغه آسماني یا خدایي قوانین یا ځمکني قوانین چې انسانانو په پلاس جوړ شوی دي، یا مثلا د بشر حقونو نمونه ورکو، یا نور د ملګرو ملتونو کنوینشن، د دې سره د ټول سره خورا ډیر آشنایی لري، او د همدغه قوانینو او دغه اوامر او اصول او عرفونو پرنا کې هغه خپل ټولنیز حقونه تعریفوي او دغه ټولنیز حقونه د غوښتنو د پاره حل ځلې کوي. په افغانستان کې دا قضیه په بشپړ توګه متفاوته ده. په افغانستان کې یوازې د تیرو شل کلونو کې سره د دې چې تیر شل کاله چې کوم نظام هلته و په یوه ورځ هم داسې نه و چې افغانستان کې جګړه نه وي او د ډېرې لویې جګړې سره مخ و، جګړې سره، غربت سره، همدارنګه د فساد سره او د نورو مسایلو سره مخ و. لیکن په دغه تیرو شل کلونو کې چې هغه لویه لاسته راوړنه وه، هغه دغه وه چې یوه برخه د ځوانانو هغه قشر چې شل کاله وړاندې چې کوم ځوانان وه، هغه چې اوس نری ځوانان، هغه له زده کړو له سیاسي شعوره خورا لیدې و. په تیرو شلو کلونو کې یوه برخه د دې ځوانانو وتوانېدله چې هغه باسواده سي، هغه سیاسي شعور ولري او د همدغه سواد او سیاسي شعور په رڼا کې خپل ټولنیز حقونه وپیژني او د حقله چې د دې دغه ټولنیز حقونه د نقص کیږي دغه په وړاندې عکس العمل وشي. نو دغه قشر د ایران په پرتله خورا ډېر کم دی. کله چې په یو هیواد کې د ټولنیزو د خپلو ټولنیزو حقونو تعریف نه وي او هغه ملت یا قام داسې ساتل سوی وي چې یوازې هغه ته دوه وخت ډوډۍ پیدا شي، نو دوی خپل حقونه اصلا نه پیژني او دغسې په تیاري کې رالوی شوي، زیږېدلې رالوی شوي، سپینږیري شوي، حتی بیا هم مړه شوي هم وي. دغسې د افغانستان بدبختانه څو نسلونه همداسې روان دي. نو له یو څخه خدا توقع نه شي کېدلی چې هغه د دغسې ټولنیزو حقونو د پاره راووزي چې هغه اصلا پیژني نه او ټولنیز حق نه ورته وایي. یوازې د پاره همدغه دی چې دته د څوک څو ونه وایي او یو ګول وړي د پیدا شي، سره دی چې هغه هم هغه ظلمونه هم خورا ډیر روان دي. یعنی د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې هم هغه خلک چې هغه لزده کړو له ټولنیزو حقونو له سیاسي شعوره په نړۍ کې سره روان دي، له ټولو مسایلو لري دي، بیا هم د یو ژوند نارامه دی. لکن په هغه کچه باندې چې خبرګونونه دی وشول سي، هغه شعور هلته نشته بدبختانه. او ملت ته شعور ورکول د یوې ورځې د یوې کانګرې لسی دی غواړي.
ډېره مننه. سلامت اوسې. قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په ایران کې د وی ځواني مهسا امینی د وژل کېدو د تلین په مناسبت په ایران او دغه سیمه کې خصوصا افغانستان کې هم د شزو د حقونو او همدارس د ډورو مدني آزادۍ لپاره د هلو ځلو په اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکانساس پوهنتون استاد نجیب آزاد. محترم نظیفی حق بلته مو هم بلنه ورکړې او وعده یې هم کړې و، خو تر اوسه پرې ټلیفون ته ځواب نه وایي. دانش صاحب، ستاسو په نظر آیا د ایرانیانو اعتراضونو کومه نتیجه هم ورکړې ده؟ په خپل د ایرانیانو لپاره وضعیت خو فکر کوم چې تغییر شوی نه دی، سره لدی چې ډېر شمېر ایرانیان ووژل شول، وځپل شول، بندیان شول، لیکن هماغه حکومت دی او هماغه سیستم یې په هماغه شکل سره چې و هماغسې دوام لري.
تر اوسه پورې هم لا هم پر خلکو باندې قیودات په ایران کې اضافه تر سو په واسط د دې چې په زرهاو خلک بندیان سو، په سلهاو خلک اعدام سو، لا درک سو، خو داسې ملموسه نتیجه چې ایرانیانو غوښتل چې په لاس باندې راوړي دا ونه سویدل چې راوړي. په دې علت دا دی چې مخکنی دورانو کې به داسې و چې د یو تحول دپاره به داخلی عوامل ډیر نقش درلود. مثلا که په داخل کې زمينه د تحول د لپاره آماده شوی وای، اتمن هغه تحول به په نړۍ کې راته. کئ انقلابونه کېدل هم د خلکو په زور باندې به انقلاب کېدی او خلکو به انقلابونه کوله، حکومتونه به چپ کوله، خپل د خوخي حکومتونه به جوړوله. متاسفانه په یوشتمه پیړۍ کې بهرنی مسائل یا بهرنی مداخلی اساسی نقش او رول تر داخلی نه اضافه تر سوی دی. په دې معنی باندې دی چې هغه وخت حکومتونه رنګیږي اوس په نړۍ کې چې بهرنی په بهر کې تصمیم ونیول کیږي او بهرنیان وغواړي. تاسو ولیدل امریکا د نظم نوین تر عنوان لاندې لیبیا حکومت رنګ کوي، په تور مثال سوریه کې مشکل پیدا کوي، عراق کې داسې کوي، طالبان په افغانستان کې لمن د څخه یوړه. ولی په داخل کې ایرانیانو په ډیر قربانی ورکړه، اما تر اوسه پورې هم سپایي پاسداران، سپایي قدس و اطلاعات د ایران حاکم دي او دا حالاتو ته تغییر نشي ورکولای.
حتی بعد ایرانیان پر دې سره لدې چې یو وخت لزینو ایرانیان مو اوریدلې دي وای چې کله امریکایي قواو په عراق حمله کوله زینو ایرانیانو ویل چې کاشکې په ایران باندې حمله کړې وای، او دوی له البته غیر ایرانیان می منظور دي چې د ایران دی اوسنی حکومت مخالف دي، څو دوی له همدغه حکومت نه خلاص کړي ول. لیکن ولې فکر کوي چې نړیوالو دی خو ته پام ونکو؟
ایران امریکا ته یو لنګ واده چې همیشه لویشي او شدی ورته ورکی. که ایران حکومت نه وای، امریکایانو هیڅ وخت پر خلیج پر ملکو باندې دومره وسلی نه سوایدل چې خرڅې کی. ایران څخه یو اژدهار جوړ کړی دی په خلیج، او په خصوص عربستان سعودي او دا د خلیج اطراف ملکونه د ایران نه ډاری، او هیڅ کله د امریکای سیاست په دا 50 کال کې هم د ایران د رژیم د رنګېدو
اما فکر نه کوي. دانش صاحب چې په خپل همدغه رژیم د ایران هم پلویان لري، او شمیر ایرانیان شته چې شمیر دې توجه ور دی چې هغه همدغه حکومت حمایه کوي او اجازه نه ورکوي چې تش لاس مظاهره چانې نسکور کی.
منظور پوه نه شوم.
منظور می داره چې د ایران حکومت په خپل هم طرفداران لري. منظور می داره چې مثلا حزب الله یاندي هغه کسان چې په انقلاب کې ګډون درلود، هغوی شمیر هم د پام وړ دی. یعنی داسې سړی نشي ویلی چې د هغوی شمیر ډیر کم دی. یعنی هغوی هم د خپل حکومت ملاتړ کوي، او تشلاسي مظاهره چا نشي کولی چې دا حکومت په اسانه ړنګ کړي.
استبدادی رژیمونه همیشه د داسې حلقو خاوندان دي چې یعنی د ایران حکومت کچیر یو آزاد رفراندوم وسی، یعنی زه په یقین درته وایم چې ډیر په کم فیصدی باندې طرفداران ایران پیدا کوي شي. حتی په دې سپاه کې، حتی په دې کسان چې په حکومت کې کار کوي. اما د خلکو امید د ایران و د حکومت و تغییر ته امید نسته چې مثلا د دولتي کسان یا مثلا نظامیان راسي د خلکو په څنګ کې ودرېږي. تاسو پوهیږئ چې استبدادي رژیمونه په هر څه وخت کې تصفیه کوي، او هغه کسان چې مثلا پوهیږي یا شک باندې کیږي هغه د منځه وړل کیږي یا زندانیان کیږي. یا په طور مثال باندې دغه اوس وزیر دفاع د چین سرنوشت هیڅ معلوم نه دی چې دا بندي دی چیرې دی چیرې نه دی. استبدادي رژیمونه خدا کارونه کوي. یا په طور مثال باندې د واگنر په نامه کودتا پوتین جوړ کړه، خپل مخالفین یې شناسایی کړه، په هغه کې په سلهاوو کسان بندیان کړه، زندانې کړه، تر هغو چې خپل مخالفین شناسایی کړي. استبدادي رژیمونه همیشه مانورونه اجرا کوي چې دوی وسې کړی خپل مخالفین. یعنی په ذات کې د ایران اخوندي رژیم یو منفور رژیم دی. پیلان په ایران کې خواخوږي نه لري، خلک طرفدار نه دي. ایرانیان پوهیږي چې ایران یو داسې غریب مملکت نه دی. ایران زراعتي صنعتي مملکت دی، تیل لري، تجارت لري، بزنس لري، ولی پیسې بی ارزشه دي. مونږ په دې باندې ایرانیان نه پوهیږي چې د دوی پیسې د سوریې په جنگ کې د دوی دولت مصرفوي، د عراق په جنگ کې مصرفوي، د فلسطین په جنگ کې مصرفوي، د لیبیا کې مصرفوي، په افغانستان کې مصرفوي. دا د ایرانیانو ټکس پیسې دي چې د ایران اخوندي رژیم خپل د اجمونیزم او خپل د برتری طلبي په خاطر باندې دا پیسې هلته مصرفوي، او د خلکو اقتصادي وضعیت ورستر
بولی
بتر کیږي. نو دا
رژیم خلکو
ته د قبول
وړ نه دی. بله صاحب، ډېر مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. دانش آزاد صاحب، عملا فکر نه کوي چې د ایران حکومت په دې یو کال کې محدودیتونه لا زیات کړي دي؟ مثلا یو کال مخکې شزو کولای شوی چې هر دولت تر یوه حده پورې آزاد دی جامع واغوندي، لیکن نن په دې خاطر نیول کیږي او ځپل کیږي. دا د دې مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د خلکو د پاڅونونو د منفي نتیجه نه ده؟
ګورئ، ټول استبدادي حکومتونه یا دولتونه یا سیاسي ساختارونه هر نوم چې ورکوو هغه تر هغه ورځې پورې چې دی په قدرت کې دی ویره لري، ځکه دی هم په دې پوهیږي چې دی له کومې لارې له کوم طریقه دی واک ترلاسه کړی دی، او دا واک چې تل هم د خلکو په زلونو او اذهانو واکمنی نوی دا ویره د دې واکمنی سره وی چې هر ورځ ممکن د دې په وړاندې خلک ودرېږي او کله چې دا ویره ډېره شي نو هغه کړنې چې دی یا هغه کړنلاره چې دی انتخاب کړې وي هغه لا ډېره دی هغه کې جدي کې هغه لا ډېر زیات ټینګار پر وکړي د مهسا امینی د وژل نه وروسته چې کوم غبرګونونه وښودل سوله ده د ایران د اوسنی یا استبدادي نظام په وړاندې دا نظام وویره وایي په دې کې هیڅ شک نشته دا نظام ورخطا سو دا نظام ایمرجنسي اعلان کړ په ایران کې دا په خپل ویره ده نو د دې ویرې څخه د وټو لپاره د بللار نه درلوده چې هغه قیدات یا هغه بندیزونه یا هغه ډول کړنلاره چې د ایران کې پلي کړې ده اغه لا نور هغه کی سی وغځوی هغه لا نور
لیکن فکر نکوي کله چې یو دولت په دې پوهیږي چې خلک څه غواړي بیا یو څه نرمشت راولي د لپاره چې دوی آرام کې د دوی هغه احساسات غلي کې عموما امداسي وي
ګورې هغه دولتونه وی چې هغه دې کې هیڅ شک نشته چې په نړۍ کې داسې دولت نشته په یو هیواد کې هم چې هغه ایدیال وی هغه په بشپړ توګه د خلکو په خوښه وي ته به خبره ده خپل طرفداران خپل ملاتړي او خپل مخالفین بل لري لکه کله چې مخالفت او طرفداري د سره تلی نو هغه خواته د طرفداري ډیره درنه ده نو هغه بیا وخت نا وخت مخالفین ول لپاره نرمشي لکه کله چې هغه سیاسي ساختارونه په دې باور وي چې مخالفت تل ډیره درنه ده هغه نرمشت وشي د مهسا امینی د وژلنه وروسته کوم برګونه ښکارا سول کړي وو په وړاندې د ایران اوسنی وضعیت واکمنی نرمش شول وای نو دا برګونه لا څو چند کېدل خلک په دې باور کېدل چې دوی وتوانېدل چې د ایران اوسنی واکمنی وګواشي او هغه هغه دې ته غاړه کشش وشي د خلکو سره لار وړي د خلکو سره لار وړل دا په دې معنی چې دروازه او تخلاص ولا او دا خبرګونه به څو چنده نور ډېرې درې یعنی البته د استبدادي واکمنۍ یا دولتونو په فکر یا په باور او همداسې دا واقعیت همداسې دی چې د ظلم او جبر دغه سلويشت کلونه یا 50 کلونه چې په ایران کې دغه واکمنۍ تر سره شوی ده نو په بیلابیل ډول خلک له دې څخه په عذاب دي ما ځي یو بهانه غواړي چې نرم شو څو وایي یا د مهسا د مساف وژل کې چې کوم کسانو کوم اداراتو لاس درلوده یغه ما حکیمه سوی وای او نور نرم شو سوی د شذو یا د میرمنو په حق لا نو بیا دا لړۍ نور په سلاف څخه غځیدله د دې په دی باور دی او د نور هم یعنی واکمنان نور هم غواښله د استبدادي دولتونو تل هم دا هڅه کوي هغه دولتونه چې هغه نرمشي هغه استبدادي دولتونه هیڅ کله نه وي هغه دولتونه چې نرمشي هغه په استبدادي لار نه راځي هغه واګ د لارې نه ترلاسه کوي کوم دولتونه کوم سیاسي ساختارونه چې د زور د لارې د انقلابونو د لارې واګ ترلاسه کوي هغه هیڅ کله هم د خلکو یا د خپل ملت په وړاندې نرمش نه شي البته هغه نرمشونه چې د دې په بشپړ توګه په دې باور وي چې د دې په ګټه ده هغه د نرمش نوم ورکول کیږي لکه چې د ملت په ګټه وي هغه خو بیا د دې لارې نه راتللی ځکه ملت هیڅ کله دی و هیواد ملت هم نه غواړي چې د دې په هیواد کې وسلوال انقلاب وشي د دې په هیواد کې داسې واکمنان راشي چې نه یوازې چې دغه ملت سره ظلم او جرب رواني لکه دی دانیانو سره بلکه په نړیواله کچه باندې پر دې باندې کوم بندیزونه دي د دې کوم ډیپلوماټیک تعاملات دي د نړی سره په بشپړ توګه یو ډول منځوي سوی هیواد دی هغه ډول چې نور هیوادونه تعریف لري هغه تعریف د په نړیوال سیاست باندې ایران نه دی نو لهذا دغه واکمنۍ د ساتلو لپاره کومه کړنلاره چې لنن څخه 50 کال وړاندې انتخاب شوی هغه کړنلاره تبدی دامه ورکوي او دغه سیخ برګونونه چې د دې په وړاندې کیږي هغه بدی دی وهی هغه بدی رتی هغه بس کوبه کوي تر څو نور خلک ګرځې په وړاندې ونه د ځلکن بلې خواته دغه وهل رټل بیرته په ټوله کې ممکن دی یو خاص وخت د پاره خلک یو څه خاموش کی یا دغه دولتونه په دې باور چې مش خلک خاموش کړل لکه دا یو نیگیټیو جوړ سو په دې کې هیڅ شک نشته دا خلکو ته یو فکری مسیر جوړ کړي نن کې د مسامینی کلین منزل کیږي دا په سمانه دا په همدې معنی چې دا نیگیټیو جوړ سو دی او دا نیگیټیو خورا په بریالي توپ سره مخ روان دی دا کې نن یو څه وايي چې کاله او کله کاله وسوي دا به نتیجه ورکوي او دا واکمنۍ به هرو مرو د د سقوط سره مخ کیږي
بله ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام اوري په دې پروگرام کې د مهسا امینی د لومړی تلین په مناسبت په سیمه خصوصا ایران او افغانستان کې د دی پیښې د اغیز په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر هاشم دانش د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکانساس پوهنتون استاد نجیب آزاد او همدارس مدني فعال نظیفه حقپال مو ملمانه دي. محترم حقپال هم د اوس له استودیو سره وصل شو، ورته هرکلی وایم. محترم حقپال، ستاسو په نظر د افغان او ایرانی شزو د غشتانو توپیر په څه کې دی؟
من نه سلامونه تاسو ته محترم بلمنو او وبریدم کته زموږ په نظر توپیر شته، خو د توپیر نه ډیر شباهت ډیر ده. او مهم ده په دې شباهت چې هغه اساسي شباهت د هغې باندې هم وغږیږو، ځکه چې دواړه تقریبا مشابه رژیم سره مخامخ دي، چې دوی په مختلف ډول خصوصا د دین د استفادې څخه دوی د ښځو هغه خواست آزادی او دوی محدودوي. خو په ایران کې موږ ګورو چې هغه اساسي حقوق چې حداقل د زده کړې دي، حداقل د کار حق ده، تقریبا دا خوندي دي. او ایرانی ښځې بل تفاوت، ایرانی ښځو په خوځښت کې هم شته، هغه دا چې او د ایران په ټولنه کې او د ایران د نارینه و طبقې د دوی دفاع د ښځو د حقوق څخه، دا هغه مهم عوامل دي چې د ایرانی ښځې خوځښت په دنیا کې ډیر قوت ورکړی دی. او له بلې خوا نه که تاسو د بین المللي ملاتړ اړخ وګورئ، هم د ایراني ښځو ملاتړ ډیر ده، ځکه چې د ایران د رژیم په ضد لکه امریکا او برتانیا موږ ولیدل چې دوی یو څه تحریمونه نور هم زیات کړل، دوی بیانیې درلودل.
یعنې تاسو فکر کوئ چې د افغان ښځو نړیوال ملاتړ کم دی؟
متاسفانه چې ملاتړ په دې اساس کم شو چې موږ ولیدل چې طالبان په یو د نړیوالې ټولنې او خصوصا چې پراس کې امریکا د دوی د توطې په اساس دوی بیرته قدرت ته ورسېدل. او د دوی د قدرت ته رسېدل چې امریکا دوی سره هم اوس امنیتي او استراتیژیکي اړیکې لري، هغه د موږ ولیدل چې ورمورسته د مقامات هم په خپل بیانیه کې وویل چې موږ ډېر زیات خوشاله سو چې موږ د امریکا منافع سره ډېر نږدې دي.
خو منظور دې مثلا د لا سخت دریزو افراطي ډلو په مقابل کې لکه داعش او القاعده په ارتباط، لیکن امریکا په طالبانو وسم بندیزونه لګولې دي، وسم د افغانستان د بانکونو پیسې کنګل دي، هر ورځ په بیلابیلو نړیوالو ټولنو کې طالبان په دې غندل کیږي، له دوی څخه بیا بیا غوښتل کیږي چې ښځو ته د تعلیم او کار و نور حقونه ورکې. نور دو څوک یوازې حمله پاته ده، نور فکر کوي چې نور هم څه پاتې دي.
زه فکر کوم چې دا ډېر تشریفاتي او خالي اقدامات دي، ځکه چې دوی تبدیل
کې دا تشریفاتي وي. هغه څه چې د ایران په برخه کې شوې دي هغه هم باید تشریفاتي و ګڼو. مخکې زموږ بل میلمه ډاکټر صاحب دانش تقریبا دغه سی و عقیده درلوده چې قشتلې وای چې نړیوال خصوصا امریکا نه غواړي چې د ایران رژیم وو پرځي.
رژیم د شکست مسله هغه جدا خبره ده. موږ پیږو چې نړیوال دولتونه مجبور دي چې د نړیوالې کنوانسیونونه او خصوصا د ملل متحد منشور په اساس دوی د نورو هغه حاکمیت باید احترام وکړي حاکمیت ته. او هغه وخت چې د 2001 کال نه وروسته چې کله امریکایان راغلل افغانستان ته، هغوی هم د شورای امنیت د یو قطعنامې په اساس راغلل چې هغه هم دواړه لري، ډېر خلک دغه هم منتقد دي او دا یو اشغال او تجاوز بولي، اگر چې بیا اکثریت وایي چې دلته یو هغه بین المللي امنیت په اساس یو توجیه درلودل چې دوی داخل شول. نو زما بحث دا نه ده چې نظامی حمله وشي، زما بحث دا ده چې افغانستان کې توجیه پدې وشو چې دغه د دوهې خپله موافقتنامه کیدای شو چې د په شکل نوې دغه خپل تسلیم کیدل یا شکست یا د هغه نیرو چې په افغانستان کې ول د دوی د افغانستان څخه تخیه مساله او دغه خلاص چې فعلا په افغانستان کې دا او یا مثلا د ملل متحد ماموریت چې د امنیت د شورا په اساس د تجدید کیږي دغه ماموریت خپل ټول نه تطبیقیږي. مثلا یو مهم بخش دا ده چې باید سیاسي ډایلوګ یا مثلا همشموله حکومت چې هلته د اساسي د افغانانو اساسي حقوق خوندي وي، هلته مثلا د بشري حقونو ته
دا خبره خو دوی هم کوي چې باید طالبان دغه سیو حکومت ته غاړه کشیږي چې نشتې او کېدای شي دوی دا ووایي چې تاسو خپل افغانان په خپل منځ کې جوړ نه وي، کله چې بم دوه ته پلاوی استاو اړیو به ځان ته جلا ایجنډا درلود، سره اتفاق هم نه درلود، نیم په سپیدار تقسیم وي، نیم په ارګ تقسیم وي، نو خپل لاسمو قدرت له لاسه ورکو. خو خیر، دا به بس یو څه نوره موشتي که صرف د افغان شوزو او د ایرانی شوزو د غشتنو په اړه د ملمنو نظر واورو. دی ډاکټر صاحب دانش نظر هم غواړو چې واورو. دانش صاحب کلند وایست د دوی دواړو په غشتنو کې څومره توپیر دی؟
زه فکر کوم چې کار ازادي او ډوډۍ دا هغه شعارونه دي چې د دواړو ملکو مشترک دي، اما تفاوت په دې کې دی چې په ایران کې د مکتب او پانتون د خځو د کار په حق باندې کم بندیزونه نشته، هغه نورمال ډول دي. متاسفانه چې په افغانستان کې پر دغه شیانو باندې هم بندیز دی، ولی شعارونه په مجموع کې یو شکل باندې و، او حتی په خارج کې لکه جرمنی او امریکا او دې ځایو کې چې مظاهره کیدلې، ایرانیانو به د افغانانو په مظاهرو کې شرکت کوي، افغانانو به د ایران، یعنی د خځو درد مشترک و په دواړو ملکو کې، او دواړه ملکونو خځې د داسې یو رژیمو څخه په مشکل کې و. نو ولی د افغانستان مشکلات لا هم پسې ډیر دي، په دې خاطر سره چې افغانستان د فرهنګي لحاظ څخه هم تر اوسه پورې او د بس ساتو سواد لحاظ هم په ایران سره نشي مقایسه کېدلی، ولی په ان هم د افغانستان خود وسو کړی چې خپل غږ پورته کی، تر دا اوسه پورې هم چې د طالبانو حکومت یو چالش ایجاد کړی دی او دنیا جرأت د دې نه کوي چې په رسمیت و پیژني، هم د خودو د مبارزې د ثمر دی چې د دوی تقابل په دې مسلې کې. و په هر صورت باندې استبداد یو استبداد دی، مشکلات یو مشکلات دی، ولی فرق دی په ایران او د افغانستان په مسلې کې فرق وجود لري. افغانستان کې وضعیت ډیر بدتر تر ایران دی، ایران کې یو سلسله سہولتونه شته.
بله، ډیره زیاته مننه کورودن. محترم حقپال، تاسو د ایران حکومت پکتو چې په څلوېښت کاله کې څومره تغییر کړی دی، یعنی په څلوېښت کاله مخکې شاید دغه اوس چې کومې ازادۍ ښځې لري ممکن نه درلودې، څومره هیله لري چې طالبان به هم بدل شي؟
زه فکر کوم چې هغه تمه چې د ایران د او د ایرانیان او چې ایرانیان چې په داخل کې دي او هغه ایرانیان چې بهر کې دي، چې دوی په دې فکر کې و چې لږ لږ دوی هغه په اجتماعي او سیاسي فعالیتونو په اساس او د ذهنیت تازی په اساس دوی به خپل هغه حقوق ته ورسیږي، او په څنګ کې دغه د استبدادي حکومت دوی ورنګ کې موږ ولیدل چې دا کار کې ونه شو، او په نږدې راتلونکي کې هم سخته ده، او صحیح مسائل خو طبیعي دغه د توپیرونه لري. موږ فکر کوو چې هغه د ایرانی ښځې کار کوي، ازادي لري، یا فرض مثال دوی درس و تعلیم او یا هغه د ایران نماینده ښځې زی په حقوق بشر په شورا کې خبرې کوي چې ډېر تفاوت لري د شکلي د لحاظه د طالبانو د رژیم څخه، خو په ماهیت کې په محتوا کې په اصل کې رژیم تیر د طالبانو او د هر هغه دیکتاتوري رژیم چې هدف یې د یو د جندر په اساس هدف یې د یو طبقه سرکوب وي شباهت ډیر دی او د طالبان په ورته مقایسه
کې د ایران کې شزی وای چې حجاب دی اجباري نه وي دوی اجازه ولري چې ټکرای په سره وي کې نه په سره وي آیا افغان شزیم داسې غوښتنه لري او که افغان شزی دا ډول غوښتنه نه لري
زه فکر وکم چې ټیکرای باید بحث د ټیکرای نه ده چې آیا د ټیکرای په سر شي کنه شي بحث د دې ده چې یو انسان په یو ټولنه کې باید حق د انتخاب ولري کاغه ټیکرای وي کاغه وغواړي چې مثلا رهبر شي کاغه وغواړي چې ډاکټر شي او یا سیاستمدار او حقوقدان شي که تاسو د طالبانو دې فکر ته وګورئ چې اکثریت سمیده چې خواغه د مخالف دي د خوځو د درس تعلیم په اساس او کدوی ک چې اجازه هم ورکوي خو د محدود بعضی سکتورو ته وایي چې ځای مثلا تاسو معلومه شي یا فرض مثال ډاکټر شي دغه تعین د تکلیف د یو رژیم له خوا نه په دې اساس چې یو په دې ټولنه کې یو څوک جنسي تبعیض له لحاظ هغه خزه راغلی شوی د دې دنیا کې هغه باید د رهبر کېدو د سیاست مدار کېدو د حقوقدان کېدو د پیلوټ کېدو د انجینر کېدو باید خوب ونه لري او باید هغه پوه شي چې د دې نسل په ټولنه کې صرف د ډاکټر وي د نرس د اجتماعي مددګاری او یا هم د مور او د خور وي دغه خپل دغه تبعیض باید یو ټولنه کې نه وي د ایرانی ښځو هم دغه سمبولیک اقدام چې دوی خپل حجاب وغوښته چې وسوځوي یا ویس وځوي یا وختي قطع دا په دې معنا نه و چې صرف دغه حجاب دوی نه غواړي دوی غواړي چې اروپایي سټایل تعقیب کړي دوی وغوښته چې وخی رژیم ته چې دغه اعمال شوی په اجبار شي چې تاسو موږ ته زموږ تکلیف ته ان چې دغه موږ نه غواړو زه فکر وکم چې په هرې ټولنې ولو چې هغه ښځه وي که نر وي باید مونږ ټولنې ته د اختیار خاوندان باید خلک وي خلک باید د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي خلک باید خپل نظر وکړي
که د خلکو خبرې دوی وایي هغه خلک چې په افغانستان کې دا ډول غوښتنې لري د هغو شمېر ډېر کم دی په فیصد کې هم نه راځي اکثریت هغه ښځې دي چې په کلیو کې اوسي او هغوی دغه ټول حقونه چې تاسې یادونه کوئ نه لري
په ټولنه کې که افغانستان کې خاصه د حجاب مثلا نشته هغه حجاب چې قبول شوی ټولنه ته ده ټول خلک د شلو کلونو کې تطبیق کړي دي قبل کې تاسو ګورئ قتل چې خځې واړه ټیکري په سر کې وو دفترونو کې واړه ټیکري په سر کې وو که چیرې تاسو د کابل نه جبل سراج ته تللی او که چیرې تاسو بګرامۍ ته تللی بل ډول او که تاسو سرخ رود ته او یا جلال آباد ته تللی چې زما سیمه کلی ده هلته بل رقم وو نو زه فکر وکړم چې دغه ظاهري خبره نه ده او همداسې د تعلیم خبره د تعلیم خبره که څوک نه غواړي چې خپل لور او ښځه او مور کار ته پرېږدي او تعلیم وکړي پرې د لږدي اجباري خو نه په دشلو کلونو کښې داسې تاسو کتلې وو چې کوم پولیس یا د حکومتي چارواکي راغلي وي د چا کور ته ټکټکې کړې وي چې ولې د دې کور څخه ستاسو لور مکتب ته نه ځي پوهنتون ته نه ځي کار ته نه ځي خو اختیاري وو که څوک دغه ژمنتیا یې ټولنې ته درلوده علاقه یې درلوده وړتیا یې درلوده لیاقت یې درلوده او هغه فرهنګي د لحاظه فکر یې په دې باندې و چې دغه ټولنه د پرمختیا دلیل دا کېدای شي چې باید ښځه او نر په دې ټولنه کې کار وکړي نو هغوی هغه د اختیار درلود زموږ په ټولنه کې زما په کورنۍ کې ما د کار درلود زما نور د تره لورګانې چې نه خوښېده نه تللهغه خپل
ډېره زیاته مننه کور ودن محترم حقپل ډاکټر صاحب دانش ولې ایران یا د ایران چارواکو په تیرو څلوېښتو کالو کې هیڅ بدلون ونه کړ یا بدلون کې کړی وي ډېر کم بدلون ده هغسې بدلون نه ده چې د ایران خلک یې غواړي دلیل یې څه کېدای شي
د ایران حکومت یو ایدیولوژیکي حکومت دی یو تیوکراتیک حکومت دی دوی په دې شي باندې اعتقاد نه لري یعنی دوی پر سیکولاریزم باندې اعتقاد نه لري چې مثلا دولت او دین باید سره جدا وسی دوی غواړي چې باید دین پر دولت باندې حاکمیت ولري یعنی دولت ټول چارې باید دین سمبالي کې هغه شان چې هغه قرائت د دینم چې بیا دوی لري وس دا چې یو بدبختی بیا بل داد چې په دې ملکو کې هر یو د دین څخه یو خاص قرائت لري، خاص برداشت لري، خاص تعریف او تفسیر لري. ایرانیان یو شی لري، مرتاسی امارات طالبان بل شی لري، عربستان بل شی دی، مثلا مثال کویت او قطر او دا ملکونه بل شی دی. نو په دې خاطر سره دا حکومتونه چې دي دا حکومتونه پر سیکولاریزم اعتقاد نه لري، د دوی ټول مسائل دین تعینی او دین د یو وسیلې په ډول باندې د خلکو د سرکو پر دغه باندې په وسیلې باندې د دین استفاده دوی کوي. یو همیشه خلک په دغه وسیله باندې خپل حاکمیت ساتي. په بل موضوع اساسي دا ده چې په داسې حکومتو کې کسان چې په راس د اداراتو کې قرار نیسي پر اساس د لیاقت او شایسته سالاری نه دي، پر اساس د وفاداری و دغه ایدئولوژي ته دي. چې څومره دوی مثلا و دي خپل ایدئولوژي او
بله ډاکټر صاحب بله بله ستاسو خبرې او شیبه قطع شوې خو خیر بیرته وروستۍ خبره مو وکړه. کور ودان محترمې اقبال، یو پښتنه چې مال دو نورو مېلمنو څخه هم وکړه غواړم چې له تاسو څخه یو کم چې په ایران کې د مهسا امینی له وشل کېدو وروسته اعتراضونو او د خلکو مظاهرو په افغانستان څه تاثیر درلودل دی او کنه؟
چې تاثیر به ډېر مستقیم تاثیر نه درلوده، خو هغه خزي چې خصوصا په افغانستان کې او د باندې دوی د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي، دوی ته یو هم څنګه پیدا شوی دی، دوی یو بل سره همکاري زیات کړی دی. مثلا دلته په لندن کې مونږ مظاهره درلودل او همدغه چې ستاسو میلما ورته اشاره وکړه، زمونږ مظاهره صرف د افغانانو ترمنځ اعلان شوی و چې مونږ پارلمان طرف ته ځو او هلته خپل شعارونه لرو او بیا یو خط ورکوو د برتانیا صدر اعظم چې د دوی څخه مشخص اقدامات غواړو. مونږ ولیدل چې په لاره په نیمه لاره د ایران ښځې مونږ سره یو ځای شول د شعارونو سره، هغه د هغوی مو چې کله په تنګ کې ولیدل، یعنی مستقیما زمونږ په روحیې باندې مثبت تاثیر درلود چې وګوري، اول دا چې مونږ په دې مبارزې کې یوازې ناست وو، بل دا چې مونږ کولای شو چې د یو بل څخه د یو بل د تجارب څخه مستقیما استفاده وکړو او 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 هغه تکتیکونو باندې کار وکړو چې څرنګه د خلکو د حقوقو څخه دفاع وکړو. پاتې کېږي په دې چې آیا پر رژیم باندې تاثیر کړی وي، آیا د افغانستان د ښځو د وضعیت باندې تاثیر کړی. متاسفانه مونږ ګورو چې تر اوسه خو هیڅ شی لیدل کېږي نه، خو یو شی چې هم زه فکر کوم چې مهم ده چې دا تاسو د سوال نه جدا خبره ده، زه غواړم چې یو تفسیره ولرم. هغه دا ده چې طالبان ورو ورو د ایران د رژیم څخه بعضي نقلونه او بعضي کارونه دوی تقلیدوي، لکه د ایران د رژیم کې هم د سیخیزي شته دي چې لکه د دوی په پولیس کې کار کوي، خصوصا د دوی د لکه امر د معروف پولیس دوی لري چې خزي د بندي کولو، د خزي د توقيف او شکنجه او هغه فعالین چې یعنی خزي فعالین چې د رژیم په خلاف کار کوي، حتی د دوی د جاسوسي لپاره دغه خزي کار کوي. او دا طالبان هم د څه معلوماتي چې موږ ولیدل چې څه ویډیوګانې په افغانستان په یو ولایت شمال ولایت کې وکم مشخص ولایت کې وچ وته چې پاره کې دوی نقابونه د خزي د لوده او زنده‌باد طالبان ویل. نو دغه تاکتیکونه چې خلک د خزو څخه استفاده وکي، یو استبدادي رژیم د خزي په ضد، دا یو خطرناک حالت دی چې د ایران رژیم به استفاده کړی دی. او طالبان هم نه صرف د ښځو په حقوق په هکله، حتی د حکومتدارۍ په هکله، حتی د دوی په دې فکر کې چې آیا څه رقم دوی خپل دغه سیاسي خپل مشروعیت ته ادامه ورکړي او یو څه مشروعیت پیدا کړي. مشروعیت خو نه لري، یعنی خپل حکومت ته ادامه چې یو څه مشروعیت پیدا کړي، یو څه همکاري د دوی
یو بل پختنه غواړم چې لتا څخه وکم محترم اقبال هغه دغه چې مخکیم دا موضوع یاد شو دغه چې ولې په افغانستان کې چې شزي لاډيري لخپل حقونو محروم کړی شوی دی د ایران په شان اعتراضونه نه دی کړی فکر کوم چې طالبان ډیر ځپون کې دي ډیر مخنی سي نسبت ایرانیانو ته او که په افغانستان کې لکه مخکې چې زینو ملمنو ویل چې ډیر خلک بې سواد دي او ځکه ډیر سیاسي شور نه لري نو ځکه کم شزو په اعتراضونو کې برخه اخیستي
دا ډېر مهم سوال دی او دی باندې اکثریت بحث کوي دلیل زه په تو آباد کې ګورم تاسو مل مچ وی دی دا ډېر مهم مسلې ته اشاره کړې ده چې تاسو کله د تعلیم کچه د ایران او د افغانستان د خلکو ترمنځ وګورئ ډېر تفاوت لري کته تاسو د افغانستان او د ایران د وګړو شمیر به هر کې وګورئ به هر مشت ایرانیان یا به هر مشت افغانان دوی هم ډېر شمیره تاثیر لري ځکه چې دغه بهر مشت ایرانیان د خپل ایرانیان د خلکو سره ډیر تماس کې دي د دوی د ذهنیت سره تطابق بدلولو کې د معلومات او ستول د دوی د حقوقو د دفاع په باندې ملي پلیټ فارمو کې نقش لوبوي ایرانیان خپل د کلتوري د لحاظ تاسو وګورئ هر هغه کتاب هر هغه فلم هر هغه هنري مستند کاغذ هنری پارچه کاغذ فلم پاساسی هر شی چې ویښ هنر دې آباد لري دمتر زرت ترجمه کیږي ځکه چې د سواد کچه جګه ده د فرهنګ کچه جګه ده هغه د موږ په سلوي خلونو کې په جنگ کې مهاجرت کوو به نه ول او په تنګ مخه دې سلوي خل مخه هغه ازادي چې په ایران کې هغه هم یو اساس چې تو سپور هغه د عمل لري نو دا کتابونه د خپل فکری حول ایرانیانو چې ډیر ده د دنیا سره ډیر په تماس کې دي د مختلفو د زریونه د افغانانو په پرتله او په څنګه کې په ایران کې د افغانستان په پرتله خپل دغه نرواکي ټولنه په دې سره باندې نه ده چې د خزو په ضد حساسیت وي متاسفانه بیر د طالبانو په مسلې نه په افغانستان کې موږ ګورو چې د فرهنګو د پیغام کلتور ورو او د پښتنو په سم کې پښتونولي ورنه پیغام ناموس د شایان په افغانانو کې پتا جو کانو کې پښتنو کې ټول کې د شایان شته او دا خپل باید شوه د چي نارینه متاسفانه کم د د خزو په څنګه ولار دي اته چې مثال نه لږه موږ لکه د مچ ولاو وی سال لکه د نورو خو بیا هم یو څه کم ده او
ډیر مننه سلامت اوسه آزاد صاحب خبرونه ته کم وخت پاتې تاسو څه فکر کوئ په ایران کې لا هم اعتراضونه دوام لري او د سینې معلومیږي چې دا اعتراضونه دي ژر ختم کړی شي د ایران حکومت څه فکر کوئ چې د ایرانیانو حالې ځلې به بل اخره په ایران کې تغییر راوستلی شي
په دې کې هیڅ شک نشته کوم وزه چې په ایران کې وسته باندې یعنی د واکمنانو لخوا اغه خلک پازي تر سوالي دي یو نریټیو جوړ سو یو نریټیو وزیر دی که څه هم په دغه تیر یو دوه کلونو کې ودغه د محصاد وژنه اوس څنګه خبرګونونه لارین نو وسول ډیره خلګونی وسول او وژل سول او رکس ولا لکن د همغه ورکسوی وژل سوی کورنیو ته لا ډیر دغه مسجد اغه سو واضح سو اغه لا په دې باور سول چې دا یو محسن نه و چې حالت په بند کې وژل سول او زرګونه لسګونه زره خلک یا سلګونه زره خلک دی غیر حقوشتنې په مخه راووتله بلکې کم کسان چې د حقوشتنې په مخه راووتلی و هغه هم وزفول سول هغه هم ورتل سول هغه هم وهل سول هغه هم وژل سول هغه هم ورک سول دا په دې معنی چې په دې جغرافیه کې دغه سی واکمنه لاندې موږ ونه سکول یو ایرانی په دې باور سوی دی دا چې په وسنی وضعیت کې چې هر څه یعنی هغه ټول څه چې په یو هیواد کې عموما د ملت په اختیار کې وي هغه ټول یې ډلې اسیست وي مله پیسې د دې سره وي سیاسي قدرت د دې سره وي وسلې د دې سره وي نو یو شخص یو قلم سره یعنی یو چې سره هغه نشي کولای چې واضح دی په یو دوه کلونو کې یو داسې بدلون یا انقلاب راولي چې هغه د هغه استبدادي نظام چې هغه 15 کاله کیږي چې پر خلکو باندې مسلط دی، خپل نشونه شخ کړي دي، هغه د په یوه ورځ دوه ورځو کې له منځه ویسي. لاکن یو سیاسي مسیر انتخاب سو نسلونه به دا تعقیبوي او دا به د ایران په تاریخونو کې لیکل شوي. دا انقلاب راځي، دا بدلون به راځي، خو ممکن یو څه وخت ونیسي. بدبختانه وضعیتونه په سیاسي یا دیکتاتوري هغه دیکتاتوري سیاسي ساختارونه په ټوله نړۍ کې دغسې یو وضعیت یې رامنځته کړی وي چې هغه بیا چې کله له منځه ځي بیا د تل دپاره له منځه ولاړ شي. نو دا مسیر ټاکل سوی، نریټیو جوړ سوی دی، او دا د ایرانی انقلاب لا ډېر قوي شي، په فکري لحاظ به ډېر، معنوي لحاظ به ډېر زیات قوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکنساس پوهنتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش او مدني فعال نظیفه حقپال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.